پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې موزن ریاست نوري هرکلی کوم. طالبان له تیر شپې رئیس د مزار شریف په ګډون پنځو ولایتونو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د طالبانو په وړاندې د مقاومت پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک په مزار شریف کې شته.
مزار شریف کې بیا تر بل هر ځای ډېر زموږ ولسی ملاتړي او همدارنګه امنیتي او دفاعي ځواکونه سیاسي او نظامي رهبري هلته شتون لري.
د کونړ له اسمار ولسوالۍ هم سقوط وکړ.
اسمار خو سقوط کړی ولسوالۍ ښکته راوتلی دی او د پلوڅو نا ساحه کې دلته خط جوړ کړی دی کې ناستی.
په ښارونو کې د جګړو په ترڅ کې ډېره مرګ ژوبل ولسي وګړو ته اوړي. په اروزګان کې روغتیا پالان وایي په جګړو کې له 500 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبل اوښتي.
پلور می پم زری راوی زرنج بهولی مرمی را پشتون مشتل بلنه را من مشتل بان و که حکومت
د امریکایي هغو 3000 سرتیر لمړی ډله سرتیر کابل ته رسیدلی چې له دې هیواده به په مسون ډول د امریکا د سفارت د کارکوونکو او نورو امریکایي اتباعو په ایستلو کې مرسته کوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروانو نیز خبرونه هم مهیروي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی.
سلام. طالبانو پر مزار شریف ښار پراخې حمله پیل کړې. د زرګونه نویو امریکایي پوځیانو جوپی کابل ته د رسیدو په حال کې دي او امریکا له ایران سره د مرستې په تور پر څو نورو کمپنیو او افرادو هم بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې طالبانو نن سهار وختي پر مزار شریف ښار پراخې حمله پیل کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې طالبانو نن سهار وختي له دریو اړخونو د بلخ ولایت پر مرکز مزار شریف ښار حمله وکړې.
طالب اسلامالو په مزار شریف ښار باندې لادریو استقامتونو چاغه د نهر شوی ولسوالۍ د لنګرخانی سیمه ده، په دهدی ولسوالۍ کې د توختی سیمه ده او د بلخ ولسوالۍ د څلولاریا او د مزار شریف په لویدیز لور ته په ورودی دروازه کې له پنه متیز وکونو سره حمله پیل کړی دي.
د ازادۍ راډیو خبریال د سیمه ایزو چارواکو په حواله وایي چې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په جګړه کې طالبانو ته تلفات اوښتي دي. یو بل خبر لمخې طالبانو نن د لوګر ولایت مرکز پل علم ښار هم ونیو. امنیتي چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازې هما احمدي ویلي چې د مرکز پل علم په ګډون د لوګر ولایت پر ټولو سیمو طالبانو ولکه ټینګه کړې. د زرګونه نویو امریکایي پوځیانو د ډلې چې افغانستان ته استول کیږي لومړی جوپا کابل ته ورسېده او نور هم را روان دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وایي نږدې 3000 پوځیان به تر سبا یکشنبه پورې کابل ته ورسیږي، څو په کابل کې د امریکا د سفارت د کارکونکو د خوندي استلو په چاره کې مرسته وکړي. امریکایي پوځیان داسې مهال کابل ته روان دي چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې خپلې حملې زیاتې کړې او د هرات او کندهار په ګډون له نیمایي د زیاتو ولایتونو مرکزونه یې نیولي دي. جان کربی وویل طالبان هڅه کوي چې د کابل اړیکې له ولایتونو سره پرې کړي، خو هغه زیاته کړه چې داسې نه ښکاري چې کابل به په لنډ وخت کې له ګواښ سره مخامخ شي. له بلې خوا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په کانګرس کې د جمهوری پالو له انتقادونو سره مخامخ دی چې ولې ځواکونه له افغانستانه بې وخته وایستل. په سنا کې د اقلیت مشر مچ مکانل پرون وویل لا هم ناوخته نه دی چې کابل د طالبانو له حملو وساتل شي. ښاغلی مکانل زیاته کړه چې د امریکا پوځ باید سمدستي د هوایي حملو له لارې د طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر طالبانو غږ کړی چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له خبرو سره یو ځای شي. انټونیو ګوتیرش په خپل ټویټر په یو بیان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولي دي اندېښنه ښکاره کړه او لیکلي دي چې د افغانستان وضعیت ورځ په ورځ د خرابېدو په حال کې دی او د جګړو له کبله ډېر ملکیان وژل کیږي، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د دې جګړې قربانیان دي. ښاغلی ګوتریش په افغانستان کې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه کړې چې د ملکیانو د خوندیتوب په خاطر خپل مسؤلیت ادا کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما او د دې سازمان د بشري حقونو د ادارې د یو ګډ راپور له مخې چې تیره میاشت خپور شو، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د رواني لسیزې د بل هر کال د لومړیو شپږو میاشتو پرتله په افغانستان کې زیاتې ښځې او ماشومان مړه او ټپیان شوي دي. لازادۍ راډیو خبرونه اوري. متحد ایالاتونو د ایران د تیلو پر قاچاق برانو او یو شمیر کمپنیو چې د چارواکو په وینا د سپاه پاسداران د اړوند قدس ځواک لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوله بندیزونه اعلان کړي. د امریکا د خزانه وزارت وایي په دې ترڅ کې د عمان د تیلو پر سوداګر رشید الحبسي او څو نورو تجارتي کمپنیو چې دوه په عمان کې، یوه په لایبریا کې او یوه په رومانیا کې دی راځي، بندیزونه لګول شوي دي. د دې اقدام پس از د دې کمپنیو شتمنۍ کنګل کیږي او په ټول امریکا او په ټوله کې امریکایي وګړي نشي کولای له دوی سره معاملې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویل چې قدس ځواک د ایران د تیلو له عوایدو څخه د وران کارو فعالیتونو د تمویل لپاره کار اخلي. انتونی بلینکن ویلي چې متحد ایالات به په دې هڅو کې د ښکېلو اړخونو افشا کولو او د هغو د مخنیوي چارې ته دوام ورکړي. او په روسیه کې د یوې ممنوع مذهبي ډلې د دوامداره ځپلو په ترڅ کې د روسیې یوې محکمې د دې ډلې یو غړی په درې کاله بند محکوم کړ. د روسیې په جنوب لویدیځه سیمه کراسنادار کې د ابینسک ښار محکمې پرون وروسته لدې چې د یهوه د شاهدانو په نوم د دې ډلې غړی وسیلی ملیشکو په یوې افراطي سازمان کې په غړیتوب مجرم وپیژند، نوموړی په درې کاله بند محکوم کړ. ښاغلی ملیشکو ویلي دي چې د دې ډلې غړی دی خو په افراطي ډله کې د غړیتوب توری رد کړی. په روسیه کې چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ملاتړ لاندې ارتودوکس کلیسا واکمنه ده، د یهوه د شاهدانو مذهبي ډلې ته د شک په سترګه کتل کیږي.
خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. کدا نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. طالبانو له تیر شپې راهیسې د افغانستان د بلخ په ګډون د پنځو ولایتونو پر مرکزونو بریدونه پیل کړي. مزار شریف، ګردیز، میدان ښار، میمنه او شرنه هغه ښارونه دي چې دا ډلې د نیولو هڅه کوي. د راپورونو له مخې د پکتیا مرکز شرنه ښار نن سهار د طالبانو لاس ته لوېدلی، خو په پاتې نورو کې د افغان چارواکو په وینا جګړې روانې دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي په څلورو وړو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او د ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې. نور جزئیات به د ازادي رادیو خبريال په دې رپورت کې واورو.
طالبانو د افغانستان د اتلس ولایتونو پر خارونو د ولکې ټینګولو وروسته لته رشپی راهیزي په پنځو نورو خارونو بریدونه پیل کړي. د پکتیکا شرنه، د پکتیا ګردیز، د میدان وردګ میدان ښار، د فاریاب میمنه او د بلخ مزار شریف هغه خارونه دي چې د ډلې هڅه کړي پر واک لاندې راولي. خو دا ډله دعوه کوي چې د پکتیکا مرکز شرنه خاريني ولده. طالبانو د دې خار یو ویډیو خپره کړی چې په کې لیدل کیږي وسلواله په شرنه خار کې ګرځي او د ټول ولایت د نیولو دعوه کوي. ورته وخت کې د پکتیکا ولایت د نن یوې مهمې سرچینې ازادي رادیو ته ومنله چې طالبانو د خار یو برخه نیولې او چارواکو نظامی قرارګاه ته شاتک کړي. خو طالبان د پاتې څلورو ولایتونو د مرکزونو په نیولو بریالي شوي نه دي. خو لدې د پکتیا په مرکز ګردیز او میدان ښار همدا اوس سخته جګړه روانه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم مني چې طالبانو په دې خارونو بریدونه کړي، خو زیاتوي چې ډلې ته درنه مرګوب لاړول شوې ده او په شای هم تمبولي. د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانگزی ازادي راډیو ته وویل په دې خارونو کې د افغان ځواکونو ترڅنګ ولسی پاسون کوونکي له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د زیاتوي
د شرنه په شاوخوا سیمو کې کافی اندازه قوتونه شته زمونږه، او عین وخت کې په بلخ کې، مزار شریف کې، بیا تر بل هر ځای ډیر زمونږه ولسی ملاتړي او همدارنګ امنیتي او دفاعي ځواکونه، سیاسي او نظامی رهبری هلته شتون لري. په فاریاب میمنه باندې دوی تیر شپه برید وکړ او زمونږ امنیتي ځواکونه وتوندل چې دوی برید په شاو تمبې په ډیر قوت سره زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه جمع نور هغه ولسی ملاتړي وتوانیدل چې د قاری وای په نامه د یو سر ګروپ په ګډون باندې تر څلوېښت زیاتو طالبان ته مرجوب لواړی.
د افغانستان په لویدیځ او شمال کې د جګړو ورهخوا د هیواد ختیځ ته هم د جګړې لمن پراخه شوې. په کونړ کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د ډلې تیر شپه د دې ولایت درې ولسوالۍ نیولې دي. سرچینو وایي طالبانو تیر شپه له یو څه مقاومت وروسته د اسمار ولسوالۍ ونیوله، خو په ګاونډ کې پرته د انګام او بیا شلتن ولسوالۍ له کوم مقاومت پرته د دلتا ورتل شوې ده. دا په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د طالبانو د پراخ پرمختګ وروسته د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو مهم پرمختګ یادی. د دې ترخوا پر ننګرهار کې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ نښتې شوې. د دیواله په شیرزادو، اچین او سپینغر ولسوالیو کې هم نښتې شوې چې حکومت پکې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې خبره کوي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې لیدلې لوړاندې په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې اتلس ښارونه نیولي او له حکومتي وخت چې کابل هم ورپري. خو افغان حکومت پرون پریکړه کړې چې د دې ډلې پر ضد جګړه کوي او مقاومت پای دوام ولري.
قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې طالبانو په افغانستان کې د اتلس ولایتونو د مرکزونو تر نیول کېدو وروسته د پنځو نورو مرکزونو د نیولو لپاره هم له تېرې شپې راهیسې حملې پیل کړې. یو هم د بلخ مرکز مزار شریف دی. له کندهار او هرات وروسته د بلخ د مرکز پر مرکز د طالبانو حملې لدی پلوه هم ډېری مهمه دي چې مزار شریف په افغانستان د شمالي ولایتونو په ډله کې یو مهم ستراتیژیک موقعیت لري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د یو شمیر ولایتونو تر سقوط وروسته د تیر چهارشنبه پر از مزار شریف تللی و چې د دې ښار د دفاع لپاره د حکومتي او حکومت پلو ځواکونو په ملاتړ غونډو کې ګډون وکړي. طالبانو پر مزار شریف حمله وروسته له هغې پیل کړي چې د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د جمعیت اسلامي بیل شوې ډلې مشر عطا محمد نور پرون په مزار شریف کې په یوه غونډه کې په شمال کې په تیر بیا په بلخ او د فاریاب په مرکز میمنه کې د طالبانو پر ضد افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره د ولسي مقاومت پر همغږۍ او یووالي ټینګار وکړ. د مزار شریف د وروستي وضعیت په اړه به چې جګړې چیرې دي اوس او طالبانو له کومو لورو د مزار شریف ښار د نیولو لپاره نیت کړی دی نور به له خپل خبریاله واورو چې همدا شیبه راسره وصل دی. مهرباني وکړئ راته ووایئ چې د بلخ د ولی ویان منیر احمد فرهاد رسنیو ته ویلي چې طالبانو له نن سهار رئیس پر مزار شریف له څو لورو حمله پیل کړې دي. په کومو سیمو کې اوس جنگ روان ده؟
د بلخ ولایت مزار شریف ښار د دریو استقامتونو لالوري نن سهار د حملو شاهد وو. همدارنګه د طالب غلام مجاهد ادا کړی چې دوی د څلور لوریو پر مزار شریف ښار حمله کړې. خو د بس د پولیسو ویان عادل شاه عادل سره څو شپې وړاندې ما خبرې درلودې. د ویل چې طالبانو هغه پخوانیو سنگرونو باندې حمله کړې دي چې لایوي مشرف دي په دې حالت د لاپن امنیتي ځواکونو سره په جګړه بوختو. هغه د نهر شاهي ولسوالۍ لنګرخانه سیمه ده، د دهدادي ولسوالۍ د توختي سیمه ده او همدارنګه د مزار شریف غرب لور ته د ښار د ورودي دروازې او د بلخ ولسوالۍ د سرولاري ترمنځ دغه سړک باندې ځان نشته روان دي. د بلخ د بلخ والی ویان منیر فرهاد ویلی وی چې په دغه جګړو کې طالبانو ته تلفات ورته شوی دي. خو سبولا مجاهد په دې اړه تر اوسه نه دی ویلي ادعای کړی چې دوی ښار ته ورنږدې شوی دي. بل لور ته د بلخ د پولیسو ویان د شاه عادل ازري راډیو ته ویل چې د طالبانو پر موازی باندې هوایی بریدونه شوی دي چې دغه بریدونه په دهدادي ولسوالۍ او نهر شاهي ولسوالۍ کې نن سهار 10 بجې ترسره شول او په کې ویل شوی دي چې طالبانو ته تلفات او وخت خودی دقیقه شمیره په ډاګه نکړله. بله،
مخکې په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویاند وای چې د نورو ولایتونو په پرتله په شمال کې په مزار شریف کې دوی پیاوړی سیاسي او پوځي ځواک لري او د طالبانو په وړاندې به مقاومت وکړي. پرون د ملي اسلامي جنبش ګوند مشر مارشال عبدالرشید دوستم او د غرض د جمعیت اسلامي بیل شوی ډلې مشر عطا محمد نور هم غونډه درلودله. وروسته یو بیان خپور شوی دی. په دغه بیان کې ویل شوی چې د دواړو مشرانو دغه راز د بلخ والی د شاهین قلور د قومندان او د دې ولایت له امنیتي چارواکو سره په غونډه کې طالبانو په وړاندې د مقاومت پیوړی کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي او پریکړه شوه چې د طالبانو پر ضد د طالبانو په مقاومت او لسی پاتونوالو د ځواکونو مشري به جنرال عطا محمد نور کوي او مارشال دوستم به هم پر ټولو عملیاتو او د جګړې پر کرخو څارنه کوي. دغه ځواک ته په پام آلته څه ډول انګیرنه ده چې دغه د طالبانو د چټک پرمختګ سره سره به آیا دغه ځواک او هغه ستراتیژیکي موقعیت په پام سره چې مزار شریف لري او د افغانستان د حکومت ټولې هیلې په مزار شریف د ښار په دفاع پورې تړلې دي، آیا دغه ځواک به وکولی شي چې د طالبانو حملې په شا وتنبوي؟
ګوري تیر چهارشنبه ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ولایت ته سفر درلود. د سفر په داسې حال کې تر سره شو چې په تیرو دوه اونیو کې یوازې اووه ولایتونه د طالبانو په لاس په شمال کې سقوط شول، سره له دې چې دغه سقوط شوي ولایتونو ځینې ولسوالۍ لا هم د دولت په ولکه کې دي. خو ولسمشر په دغه سفر کې بلخ ولایت ته یو نظامی کمیسیون جوړ کړ او په دغه کمیسیون کې پخوانی جهادي ملیشه، پخوانی قماندانان او د حزب جنبش او حزب جمعیت مشران وندلری، محمد محقق د وحدت حزب مشر او همدارنګ په بلخ کې نور جهادي قماندانان لکه جمعه خان همدرد او داسې نور پخوانی ملیشه ځواکونه چې اوس د پاسنوالو په نامه تلاره پورته کړی او غواړي چې د طالبانو پر ضد وجنګېږي. دغه کمیسیون به د دغو پاسنوالو همدارنګ د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیز او همدارنګ د بستیج مسولیت پر غاړه لري. دغه تقاتو سره په بلخ ولایت کې د ځواکونو شمیر زیات شوی دی. تیر ورځ جنرال دوستم هم له فاریا په سریفل او جوزجان څخه خپل ملیشه ځواکونه بلخ ولایت ته راغوښتي دي او هلته دغه مهال دی په حال کې چې دغه ځواکونه تجهیز او په لومړي قدم کې د بلخ د دفاع لپاره او په ثانیان دغه سیمې چې د طالبانو لاسته ولویدلې په هغو عملیات وکړي. او په ټولیز ډول انګیرنه دا ده چې خلک ناهیلي شوي دي، خلک د جګړې له امله تښتېدلي دي، کورونه پریښې دي، ښار خالي دی. ځینې ولسوالیو کې چې اوس هم طالبان واکمن دي هلته هم ویره موجوده ده، ځکه چې د عملیاتو لمن به هغه سیمو ته هم وغځل شي او دلته ملکی کسانو تلفات ورواوړي. او دولت هم اعلان کړی دی چې په بلخ ولایت کې به هر ډول سیمو چې طالبان پکې لیدل کېږي ته دولتي ودانۍ وي او ته شخصي ودانۍ وي او ته اماکن وي هلته به دولت هوایي بمبار ترسره کوي.
بله کور ودان قدر من اوریدونکو ده و مریدل چې په مزار شریف خار هم وسله وال طالبانو له څو لورو بریدونه پیل کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
مخله دې چې د افغانستان په اړه زینو نور راپورونه دوام ورکړو په مخکلي اقتصادي خبرونو ته.
د آسیا پراختیا بانک له لوري د ننګرهار وادي له کرنی شرکت سره د عصري ماشينونو او توکو مرسته وسوه. د افغانستان د کرنی مالداري او بولګولو وزارت ویان اکبر استمین ازادي رادیو ته وویل چې په دغه توکو کې 15 ارادي د اوبو سیار واټر پمپونه، 2 ارادي دمټرکونه، 1 اراده سکواټر، 1 اراده رولر او 1 اراده لوډر شامل دي. د نوموړي په خبره یاد ماشينونه به د عمومي کانال د پاکولو، د زمکه د هوارولو، د موادو د انتقال، دوړو ساحو ته د اوبو د پروتکولو، کندنکاری او د زمکو د سختولو په برخه کې وکړول شي. د مسؤلینو په خبره تر دې وړاندې د ننګرهار عمومي کانال په بلابلو برخو کې عصري ماشينالات نه درلودل. د کانال د پاکولو په ځینو ساحو کې د زمکه کیندلو او د غشان نورو برخو کې لا عادل لارو چارو کار اخیستل کېدو. خو د یادو ماشينونو په سپارلو سره به دا چارې لا ګلندې او په خطو غتر سره شي. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د روانې زمریاشتې د ځینو ادارو د کارکونکو معاشونه به د نوی سیستم له لارې اجرا سي. د دغه وزارت لوري په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمیسیون، اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د سر د خپلواک کمیسیون، د هستوي انرژي ادارې او د مشرانو جرګې د مرکزي کارکوونکو د زمري معاشونه به د نوي سیستم له لارې ورکول کیږي. اعلامیه زیاتوي د نوي ادارو معاشونه به د پخوا په شان اجرا کیږي، ځکه د ادارو لخوا تر اوسه پورې د معاشونو د نوي سیستم ټریننګ نه دی بشپړ سوی، خو په راتلونکي میاشت کې ټولې ادارې یا سیستم ته چمتو دي او همدارنګه د ولایتونو معاشونه به هم د پخوا په څیر د مالیه وزارت د مستوفیت لخوا ورکول کیږي. د هم د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر درې اتیا افغانۍ، یوه یورو شپږ نوي افغانۍ درس پله، یو پونډ یو سل دولس افغانۍ اویا پله، یو سعودي ریال یو ویشت افغانۍ پنځه ویشت پله، زر ایراني تومان درې افغانۍ اوولس پله، زر هندي روپۍ دولس سوه افغانۍ، یو زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه درې افغانۍ.
او مخله دې چې د افغانستان د ورستوي مهمو پیښو په اړه بیا هم راپورونه ته دوام ورکړي. یو نړیوال موضوع راخلو، د امریکا په څو روغتونونو کې ډاکټران وایي چې بسترونه پر کورونا وایرس لاخته کسانو ډک شوي، په عین حال کې په روسیه کې د کورونا وبا له کبله د مړینو بېساري شمېر ثبت شوی. نور حال په دې راپور کې
د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وبا د اخته شویو کسانو شمېر یو وار بیا زیات شوی دی. د الاباما ایالت والی کې ایفی پرون جمعه د کورونا تازه څپه د سمندرونو څپو ته ورته وبلل، ویل چې د کورونا وبا د امریکا په دغه جنوبي ایالت کې د طبي خدماتو پر وړاندې کوونکو سخت فشار راوړی دی. کیفی په خپل ایالت کې فوق العاده حالت اعلان کړی دی. د په وینا بیړنۍ حالت د دې لپاره اعلان کړی چې د روغتیایي خدماتو څارونکو ته اسانتیا رامنځته شي. د امریکا په ډیرو هغو ایالتونو کې چې جمهوری پالان پکې اکثریت لري، د ماسک کارولو په اړه د روغتیایي چارواکو سپارښتنو ته غوښ نه دی نیول شوی. په اوریگان ایالت کې چې د امریکا په شمال لویدیځ کې د آرام سمندر په غاړه دی، روغتونونه په بشپړ ډول د کورونا وایرس له ناروغانو ډک شوي دي. د دغه ایالت گورنر د روغتیایي کارکونکو د ملاتړ لپاره په روغتونونو کې د ملي ګارد د یو نیم زر ځواکونو د ځای پر ځای کولو پلان اعلان کړی دی. څو نورو ایالتونو لکه هاوای د کورونا وبا د ډېرېدو د خطر زنګ کړنګولی دی. روسیه هم پرون وویل چې د کورونا وبا له کبله په دغه هیواد کې په یو ورځ 815 تنه مړه شوې دي. د روسیې د روغتیا وزارت وایي چې د سش کال په جولای میاشت کې د کورونا له کبله د مړینو شمیر د تیر کال د جولای میاشتې په پرتله په سلو کې شپېته زیات شوی دی.
آزادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې خبرونه کې مو اوریدل چې د امریکایي درې زره سرتیرو یو لویه برخه کابل ته رسیدلې ده. د هغو سرتیرو برخه ده چې امریکا کابل ته د خپل سفارت د کارکوونکو او نورو اتباعو د ایستلو لپاره تېره ورځ د کابل هوایي ډګر ته د استولو اعلان وکړ. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت هم خپلو کارکوونکو ته لارښوونه کړې چې خپل اساس اسناد له منځه یوسي. نور به له خپل خبریاله واورو. مهرباني.
د امریکایي ځواکونو یو لوی برخه په داسې حال کې بیرته کابل ته راستنه شوه چې په افغانستان کې ناامنی په بیساري توګه زیاته شوه او د دې هیواد 19 ولایتونه د طالبانو لاسته ورغلي دي. لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې د امریکایي سرتیري تیر شپه کابل ته راغلي او سلګونه نور افغانستان ته د راتلو په حال کې دي. د اسوسییټډ پریس د راپور له مخې پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 600 برتانیوي ځواکونه هم د هیواد ته راځي. په ظاهر د دې ځواکونو دند له افغانستان څخه د امریکایي او بریتانیایي او بریتانیې د سفارتونو د کارکونکو د دې هیواد د اتباعو او د هغو افغانانو د خوندي وټولو لپاره زمينه برابرول دي چې له امریکایي او بریتانیوي ځواکونو سره کار کړي او دلته لګو اکثر مخامخ دي. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربی ویلي دي چې یو ډله سرتیری اوس په کابل کې دي ترڅو امریکایانو او د هغوی هغو افغان همکارانو ته د هیواد د خوندي وټولو زمينه برابر کړي چې له دوی سره کار کړي. تر دې وړاندې د متحده ایالاتو اعلان کړی چې 3000 سرتیری افغانستان ته لیږي ترڅو په کابل کې د هیواد د سفارت د کارکونکو او د هغو افغانانو وټولو ته خوندي چاپیریال رامنځته کړي چې له دوی سره کار کړي او د مهال له ګواخ سره مخامخ دي. په عین حال کې طالبان ویلي چې افغانستان ته د بهرنیو سرتیرو بیا راستنېدل په دې هیواد کې د اشغال د دوام په معنا ده. د ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی ساری چې دغه سرتیری چې راغلي دوی څه کوي او بیا وروسته دوی تصمیم نیسي خدای سرګند کړه چې دا د اشغال په معنا ده. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت خپل کارکونکو ته هم لارښوونه کړې چې خپل حساس اسناد لمنځه یوسي. جرمني هم ویلي دي چې په کابل کې د خپل سفارت کارکونکو راکموي.
مننه. بیا هم د افغانستان د هورستیو د امنې په پیښو کې تم کیګو د کونړ اسمار ولسوالۍ هم سقوط کړی. لسمی راپور نو وای چې طالبان د غراز د دی ولایت د شګل ولسوالۍ د نیولو هڅه کوي. نور به د ازادي رادیو د خبريال په دې رپورت کې وورو.
د کونړ ولایتي شورا وای اسمار ولسوالۍ د افغان ځواکونو وسلوالو طالبان ترمنځ لسختو جګړو وروسته تیر شپه د وسلوالو طالبان لاسته پریوته. د یاد شورا غړي حاجی جمال الدین سیار ازادي راډیو ته ویل چې په اسمار کې میشتو افغان ځواکونو له ولسوالۍ ټول وسایل او وسلې راوستلي او شاتګ کړي دي.
اسمار خو سقوط کړي ولسوالۍ خطر راوتل دي او دوی خط برتم د اسمار ساحه چې دا د پلوڅو نو ساحه کې دلته خط جوړ کړل دي کې ناشتي د سلطان پوسټې بیګا پرخه په لکسات له بیرته نیولې.
د وسلوالو طالبان ویان هم د اسمار د نیولو داوه کړی ده. حکومتي مسولین او د امنیتي اورګانونو مشران هم مني چې اسمار له لاسه وتلی دی خو غږ ورکولو ته یو هم چمتو نه دی او هر یو کوخخ کوي چې د شاتک پړه د بل پر اوږو ورواچوي. د سیمې اوسیدونکي وایي له جګړو په تنګ شوي او دواړه خواوې باید له جنگ او ورورژنې لاس واخلي او ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. د مرکز اسداباد اوسیدونکي جلال الدین ساجد
بیگا هم یو ولسوالۍ سقوط کړی دی. د اسمار ولسوالۍ که په جنگ باندې دغه مسایل حل کړي تقریبا څلوېښت کاله وشو. دلته جنگ روان دی خو لا پایلې ترخې دي. موږ همیشه د جنگ شاهدان یو. نو له هغه خلکو څخه چې هغوی په جنگ کې ښکیل دي له هغوی څخه په کلکه غوښتنه کوو چې سولې ته غاړه کیږي او د سولې فضا رامنځته کړي تر څو دغه جنگ په افغانستان کې ختم شي.
له اسمار وړاندې د کونړ غزی آباد او ناړی ولسوالۍ او د نورستان کامدیش برګی مټال دواب او منډول ولسوالۍ هم طالبانو نیولې دي. یوازې له غزی آباد او ناړی ولسوالۍ په زرګونه کورنۍ د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوې دي چې نن سبا په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
دغه ورځ په ښارونو او ښارګوټو د جګړو په ترڅ کې ډېر مرګ ژوبله هم ولسي وګړو ته اوړي. په اروزګان کې روغتیا پالان وایي د تېرو ورځو جګړو په ترڅ کې له 500 زیاتو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. نور په دې راپور کې
له هغې وروسته چې څلور ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو پر ترینکوټ ښار ډلیز بریدونه وکړه او ترینکوټ ښار یې محاصره کړ، په دغه جګړه کې افغان سرتیرو او وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ترڅنګ ملکي کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي. دا د ترینکوټ د ولایتي روغتونو اجل وارد دي چې روغتیا پالان ټول د هغه ټپیانو په درملنه بوخت دي چې ټپونه یې ژور دي سو ژوند للا سوار نه کړي، ځکه دا وارد هر ورځ د جګړې د قربانیانو شاهد دي. روغتیا پالان وایي په دغه ولایت کې د تیرو دوو ورځو جګړو پر مهال 55 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته. نونس کلن ګلاب شاه د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراډون وسیدونکو دي چې د جګړې پر مهال پر دواړو پښو په مرمۍ لګیدلې دي. ګلاب شاه په ترینکوټ شار کې زران چلوي او د هغه مهال په مرمۍ ولګیدي کله چې غوښتل د سلو افغاني په بدل کې د ترینکوټ شاراډون د کوټوالو لسیمې څخه یو شمیر توکي را انتقال کړي.
ټول په مزدور راوړې زران بولو مرمۍ را پښتو مشتله بلنه را منشت طالبانو کډ حکومت بیا ورور راولو له شفخانې ته خدای دې کور دغه منو خلاص مش په 200 مزدور په سر تر روانې دي دا رقم په 200 روپۍ څوک ځان دغه رقم مګر دې دغه رقم په دې ملکي نه پیژن ولا چې دا جنگ دغه ورک مسلمانان به سجدې بول په سړی ته په کنټرول کې پرځي هغه دا رقم په نفسه کې جون چیرې زرم.
په دغه ولایت کې د رواني جګړې هر یو قرباني ناویلې کیسه لري. محمد اعظم بیا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ شار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکو دي چې خپل درې کلن زوی روختون ته د درملنې لپاره راوړي. د نموړي دا درې کلن زوی د جګړې د شکیل لورو په مرمۍ لګیدلې دي.
شو دا مرمۍ پښکو مشتله بیا مې راوستي چې شپږ ورځې په دغه وبستر وو د بستر سیم بیا بوتې دوی سلور ورځې حالته ما بیا سر چرکونی ولی بیا من دلته ډاکټر ته راوستي اوس بیا شپږ ورځې په کور باندې وم اوس بیا سر خراب شوی دی اوس بیا راوستل خو شتنه مداله چې قراری راشي دغه راشي امن راشي
د اورزګان د ولایتي روختون مشر امین الله توخی نن ازادي راوړی ته ویل چې دغه ملکیان چې د جګړو لسمی ولایتي روختون ته راوړل سوي ل جملې ډیر لستون خپل ژوند له لاس ور کړی دی د وی په دغه جلسو او ټپیانو کې نیمایي شزیا او ماشومان دي
و امردل چې د اورزګان مرکز اترین کوټ کې د ورستو جګړو لامل ډیر مرګ ژوبله هم ولسی وګړو ته رسیدل د دای وازی ترین کوټ نه دی د افغانستان په نورو خورونو کې هم د ورستو جګړو په ترڅ